لنن دوشنبه امریکا ته د افغانستان په شمول د دولسو هیوادونو د ادباو پر سفر بندیز پیلیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو فرمان سره چې د جون له نهمې سهار وختي تطبیقیږي، امریکا متحده ایالاتونو ته د دولسو هیوادونو د ادباو پر سفر بندیز لګولی او د دې پریکړې هدف یې له بهرنیو ترهګرو د امریکا محافظت یاد کړی. د ولسمشر ترامپ د سفري بندیز په فرمان کې افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی ګینا، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. په دغه فرمان کې بیا دا استثنا راغلی چې د امریکا د دایمي استوګنې یا ګرین کارت درلودونکي او هغه کسان چې د مخې د کډوالۍ ځانګړې ویزې یا ایسایوي په څیر د امریکا ویزې ترلاسه کړي وي له بندیزونو معاف دي. هغو افغانانو چې د متحدو ایالاتونو یا د امریکا په تمویل شوو پروژو کې کار کړی له دغو وروستیو تحولاتو اندېښنه ښوولي. دوی وایي د سفر دا بندیز ممکن دوی بیرته خپل هیواد ته د تلو لپاره اړ کړي، هلته چې د دوی په خبره ښایي طالبان غچ ترې واخلي. د کابل په پنځمه ناحیه کې پرون په لوی اور لګیدنه کې د یو مارکیټ نږدې ټول دوکانونه سوځېدلي. دا اور د کمپنۍ بازار د لیلامۍ او په یو مارکیټ کې د سهار شاوخوا 9 بجو پیل شوی و. اور وژونکو بلاخره 2 ساعته وروسته شاوخوا 1 بجه اور مړ کړ، خو لا یې هم د علت په اړه څه نه دي ویلي. په دغه اور کې چې زورورې لمبې درلودې او تر ډېره لوړ لوګی پورته کېده، شاوخوا 70 دوکانونه سوځېدلي. لا د اوختي مالی تاوان په اړه کره جزئیات نه دي شریک شوي، خو د سیمې دوکاندارانو له حکومته د مرستې غوښتنه کړې. او پرتګال د اروپایي ملتونو د فوټبال اتلولي وګټله. د اروپایي ملتونو د فوټبال د لیګ پایلو به د پرتګال او هسپانیې ترمنځ د یک شنبې په شپه د میونخ په الیانز ارینا سټډیوم کې وشوه. دا لوبه په ټاکلو 90 دقیقو کې 2-2 مساوي شوه او په اضافي وختونو کې هم پایله همداسې پاتې شوه. دا په زړه پورې لوبه بالاخره پینالټي شوټونو ته ورسېده، چېرته چې پرتګال وتوانید 15-3 خپل سیال مات کړي. دا د اروپایي ملتونو د فوټبال په لیګ کې د پرتګال د ملي ټیم دویم وار اتلولي وه. د یک شنبې شپې په لوبه کې د هسپانیې لپاره مارتین زوبیمندی او میکل اوریازابل ګولونه وویل. د پرتګال لپاره نونو مندیز لومړی ګول ووهه او دویم ګول د نړۍ وتلي فوټبالر کریستیانو رونالدو په 1:08 دقیقه کې ترسره کړ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بست. شر اخلاص ته اوم ټولګي و اوم لوسته. په تیر څپرکی کې موږ د تخم لرونکي نباتات وپیژندل، د هغوی مختلفې برخې مو وپیژندلې، موږ د ډیرو موضوعاتو سره آشنا شولو. ان شاء الله چې په تیر درس کې به هیڅوک مشکل ونه لري. نن راځو د هغو تخم لرونکي نباتاتو ډیرښت وایو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو، تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله ویشل شوي وو، چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفی البذر وو. چې مخفی البذر نباتات د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یاد کېدل، او موږ د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت هم وپیژندې چې په هغه کې ریښه، ساقه، پاڼه مو وه. د ریښې برخې، د ساقې برخې او د پاڼې برخې جوړښت مو ټوله زده کړل. زه هیله لرم چې کم درې پوښتنې چې تاسو د کورني کار په ډول سره درکول شوي وه، د هغو درستو جوابونه مو لاسته راوړي. لازو خپل په موضوع باندې پیل کوو. زموږ موضوع زموږ د نن ورځې درس د 1500 صفحې څخه تر 1500 صفحې پورې به دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ په تیر د لوست کې وویل چې تخم لرونکي نباتات زموږ او ستاسې په ژوند کې ډیر اهمیت لري، او دغه نباتات چې دي د ځمکې پر مخ په ډیره زیاته اندازه سره پیدا کیږي، ځکه دوی د ډیر چاپیریال سره د ډیرو زیاتو ساحو سره خپل توافق کوي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي په وچکالیو کې دا نباتات ډیری وخت خپل پر ځای پراته وي، یعنی مرینه. که چیرې موقع د وده کولو ورسېدل، بیا په هغه ځای کې راشن کیږي چې د ډیرو وچکالیانو څخه مخنیوی کوي. او د دغو نباتاتو، د تخم لرونکو نباتاتو څخه، لکه څرنګه چې موږ مخکې وویل، د